السلام علیکم ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ خراغلاست وایم وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د اوربند په ټینګښت کې همکاري ورسره وکړي هغه په طالبانو هم غږ کړی چې اوربند ته دې غاړه کېږدي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
ولسمشر غنی وی اوربان د افغانستان لپاره لومړی توپ دی د کورنیو چارو وزارت درې کسان له دوه ښځو سره د ناوړه چلند له کبله پوځي څارنوالۍ ته ور وپیژندل په پاکستان کې دوه کسان په مرګ محکوم شول د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ په افغانستان کې د اوربان د ملاتړ غوښتنه وکړه محمد اشرف غنی دا خبره نن د ملګرو ملتونو 15 اویا عمومي غونډې ته له وړاندې په ست سوي ویډیو وینا کې وکړه
موږ په یو وخت کې د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي د تاوتریخوالي سمدستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي
ولسمشر غنی پرون د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت هم په خپله وینا کې له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو او اوربند غوښتنه کړې وه طالبان وایي چې تاوتریخوالی تر ډیره کم کړي او پر نورو مسایلو به د قطر د سولې په مذاکرو کې بحث وکړي د کورنیو چارو وزارت وایي درې کسان د دوه ښځو په وړاندې د ناوړه چلند په تړاو پوځي څارنوالۍ ته ور وپیژندل شول دغه وزارت وایي دا اقدام د هغې ویډیو تر خپرېدو وروسته وسو چې پکې ظاهرا یو کس د پولیسو په حضور کې پر دوه ښځو ګزارونه کوي وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د پیښې تر تثبیت او څېړنې وروسته یو اصلي ملامت کس او د پولیسو دوه منصوبین چې ناغېړي یې کړې وه پوځي څارنوالۍ ته ور وپیژندل شول دغه ویډیو تېره اونۍ په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده چې د پولیسو پر بې تفاوتۍ یې د خلکو انتقادونه پارولي وو په غزنی کې په دوه پیښو کې د دولت نونس مخالف وسلوال وژل سوي لومړۍ پیښه تېره شپه په مرکز کې د دولتي ځواکونو پر پوستو حمله وه چې وروسته پر وسلوالو بمباري سوي ده چې په بمباري کې 15 وسلوال وژل سوي دي د ولی ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې د ګیلان ولسوالۍ پر مرکز هم وسلوالو برید کړی و چې په متقابله جګړه کې د یو پاکستاني په ګډون څلور وسلوال وژل سوي دي وسلوال طالبان په لومړۍ پیښه کې د خپلو شپږو ملګرو وژل کېدل تاییدوي بلخو د کندهار پولیس وایي په تخت پل ولسوالۍ کې د سری قطې د مرستیال په ګډون اته وسلوال طالبان وژل سوي دي د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې لومړی وسلوالو طالبانو غوښتل تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي خو د پولیسو پر کمین ور برابر اسول بلخو د بدخشان پولیس وایي د دروي ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مرستیال په یو وسلواله نشته کې ووژل سو د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي د راغ کوهستان او یوان ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مرستیال مولوي عطاالله چې په ابراهیم مشهور وو ووژل سوی دی په کندهار او بدخشان کې د دغو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو کومه تفسیره نه ده کړې د هلمند د والی ویان تاییدوي چې په نادالي ولسوالۍ کې یوه نفوذي پولیس خپل ځینې ملګري په ډزو وژلې دي د والی ویان عمر ځواک وایي په پیښه کې درې پولیس ټپیان سوي او ځینې نور وژل سوي دي بلخوا د پولیسو یوې بلې سرچینې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه نفوذي کس د عبدالباري په نوم د یوه قمندان په ګډون 15 پولیس نن سهار وژلي او بیا تښتېدلی دی د حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی د پاکستان په کراچۍ کې محکمې دوه کسان په یو فابریکه کې د اور لګیدو په تړاو په مرګ محکوم کړل په 2012 میلادي کال کې په هغه اور لګیدنه کې د نساجي فابریکې تر 216 زیات کارکونکي مړه سوي وو د تروریزم ضد محکمې د حکم مخې دغو دوو کسانو د فابریکې ودانۍ ته د دې لپاره اور واچوه چې د فابریکې خاوندانو له باج ورکولو ډډه وکړه د سوداګرۍ او صنعت د ایالتي وزیر رؤوف صدیقي په ګډون په پیښه کې څلورو کسانو ته برات ورکړل سو یو ایرانی وګړی چې په نومبر میاشت کې د حکومت ضد اعتراضونو کې برخه اخیستې وه د تهران په یو توقیف ځای کې مړ سو دا خبر د ایران د اپوزیسیون ویبپاڼې کلمه پرون ورکړی دی کلمه وایي نادر مختاري چې 15 کلن و د شنبې په ورځ د کهریزک په توقیف ځای کې استعفا ورکړه تر اوسه ایرانی چارواکو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د کلمه ویبپاڼې په وینا مختاري په کرج ښار کې د مظاهرو پر مهال تر نیول کېدو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا داسې ډبول سوی و چې کومه حالت ته لاړ دی د مارچ میاشتې په وروستیو کې پر ست کېدو وروسته له انتقادونو سره سره کهریزک توقيف ځای ته ولېږدول سو. او په استرالیا کې نن ژغورون کې هڅه کوي په لسګونو نهنګان چې په یو ساحل کې راګیر پاتې دي وژغوري. د ژغورنې دا اقدام وروسته له هغې کې دی چې په تاسمانیا ټاپو کې په لسګونو ژوي مړه سول. سمندري ژوندپوهان اټکل کوي چې د 270 نهنګونو له ډلې نوي مړه سوي دي. معلومه نه ده چې دغو نهنګانو ولې ساحلي سیمو ته چې د اوبو اندازه یې کمه ده مخه کړې وه. د پاتې نهنګانو د ژغورنې عملیات به احتمالا څو ورځې وخت ونیسي. د پیلوټ په نوم دغه نهنګان د سمندري ډولفینونو له ډلې دي چې تر غټېدو وروسته یې اوږدوالی یو متره او وزن یې 3 ټنو ته رسیږي. په 2009 میلادي کال کې هم په ورته پیښه کې شاوخوا 200 نهنګان په دغه ساحل کې راګیر پاتې وو.
کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسامبلې ته په یو ویډیو پیغام کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د سولې او اوربند ټینګښت په برخه کې همکاري ورسره وکړي.
We are facing multiple drivers of turmoil all at once in Afghanistan.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي.
خوسته میرمنی وایي چې د سولې په خبرو کې باید افغان ښځو غږونه واورېدل شي او لاسته راوړنې خوندي شي. خوسته فعاله نادیه:
تیرو 3 کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې موږ لرو، البته د خویندو په برخه کې، تعلیم په برخه کې، د کار کولو په برخه کې، دا په اوبو لهونه شي دواړه خواوې اوربند قایم کړي.
د کرونا ویروس د تازه پیښو او جزئیاتو به مو خبر کو. په امریکا کې نږدې 200,000 کسان د کرونا ویروس له لاسه مړه شوي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او د قیدی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسامبلې ته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو د اسامبلې غړي او د امنیت شورا 15 دایمي غړي دي په افغانستان کې د اوربند له ټینګښت سره همکاري وکړي. هغه همدارنګه طالبانو ته په خطاب وویل چې بشر دوستانه اوربند ته دي غاړه کېږدي. اخو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د تماس ډله به د لیدلورو د مشترکو ټکو د موندلو په برخه کې ډیر ژر یوې پایلې ته ورسیږي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا په دغه هیواد کې پر اوربان ټینګار وکړ. ښاغلی غنی چې د ملګرو ملتونو په 15 مصر مشریزه کې په انلاین ډول د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، هیله مندي وښوده چې هیواد به سولې ته ورسیږي. ښاغلی غنی له طالبانو د زر تر زره اوربان غوښتنه وکړه.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي. د تاوتریخوالي سم دستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي. غواړم د عمومي اسامبلې پر ټولو غړو او په 15 دایمي غړو غږ وکړم چې له موږ سره د یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي. داسې افغانستان چې په کور دننه او په سیمه کې په سوله کې وي او د وروستیو 19 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب او پراختیا جوګه وګرځي.
ښاغلی غنی په داسې حال کې د بشر دوستانه اوربند غوښتونکی دی چې طالبان ویلي د اوربند ټینګښت د افغانستان د سولې د خبرو له موضوعاتو دی. بلخوا ټاکل شوی نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې په ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه معلومات ورکړي. تمه ده نن په قطر کې د دواړو لوریو د تماس ډلې ترمنځ 15 ناسته وسی چې دوی خپل بحثونه پای ته ورسوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د تماس ډله به د لیدلوري د مشترکو ټکو د موندلو په برخه کې ډیر زر یوې پایلې ته ورسیږي.
روی پیدا نمودن نقطه مشترک برای تفاوت دیدگاه ها که
د نظرونو د تفاوتونو د مشترک ټکو موندلو لپاره کار شوی او د پرمختګ په حال کې یو. موږ زیربنایي او کلک سند ته اړتیا لرو چې د مذاکراتو د کاري طرز العمل په توګه مخ ته لاړ شي. زر به یې په اړه یوې پایلې ته ورسیږو. د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمن دی چې د یو مناسب طرز العمل په جوړولو سرعت عمل، با کیفیت بحث او نتیجه ورکوونکي محتوا ولري.
قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل د جوړولو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د تیر یک شمې په ماښام څلورمه ناسته وسوه. په ناسته کې د طرز العمل پر سر د دواړو لوریو ترمنځ د اختلافاتو پر حل خبرې کیږي. دا خبرې د تیر اونۍ د شنبې په ورځ په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پرانیستونکي غونډې په دوام کیږي.
و موردل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملګرو ملتونو 15مې عمومي اسامبلې ته ویډیو پیغام باندې خبرې کړې دي او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د افغانستان د اوربند ټینګښت لپاره د خپل همکاري وکړي. هغه همدارنګه طالبانو ته په خطاب ویلي بشري اوربند ته د غاړه کېږدي. په همدې موضوعګانو مو د چارو له شنونکي او د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې دي. ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې که څام طالبان ښایي د لپاره اوربند و نکړي خو د امریکا او پاکستان ټینګاری د کارتا هڅولای شي. دا تاسو د ښاغلی اعظمي سره مرکه.
افغانستان کې یو شی چې ډېر شدید ضرورت دی هغه اوربند دی چې تر څو افغان وژنه ودرېږي. او دا د هر افغان څخه چې تاسو پوښتنه وکړئ دا جواب یې همدایي چې اوربند یو حیاتي مسله ده. په عین وخت کې چې د سولې مذاکرات بین الافغاني مذاکرات شروع شوي دي نو هر دم دا افغانان انتظار لري چې اوس به د اوربند مسله یو ښه خبر راځي او سبب راځي. نو په دې تمه دي تر بل هر وخت افغانستان سولې ته آماده دی. قرار هم داده چې یو اوربند وسی توقع هم دا رسیده چون چې که تاسو وګورئ خشونت تر بل هر وخت مخ په زیاتېدو دی متاسفانه. او دا په داسې وخت کې چې طالبان او افغان دولت سره خبرې هم کوي نو حالات ډېر برابر دي یو اوربند ته. مګر دا چې مثلا ولې نه کېږي په دلته د نظر اختلاف دی او دا د اوربند د مسلې ته په کتلو سره طالبان او دولت افغانستان یو مختلف دیدګاه لري. دولت افغانستان دا فکر کوي چې د بین الافغاني مذاکرات د شروع کېدلو سره باید که اوربند نه کېږي یو اورکم سي چې هغه د دوی د تفاهمنامې پر اساس هم دی. مګر دا هم نه دي شوي چې طالبانو فکر د اوربند باره کې دا دی چې دا به د خبرې بین الافغاني مذاکرات کله خلاصېږي اوربند به نتیجه وي. یو نتیجه به دا وي چې اوربند او دومره نتیجه د دې فکر دا دی چې نظام به په هغه صورت کې موږ ته راسپارل کېږي او موږ
اخودی طالبانو دریز دې زغواړم پوښتم چې نړیواله ټولنه په ځنګړی توګه امریکا متحده ایالاتونه او د سیمې هیوادونه چې طالبانو سره تماسونه لري د یو بشري اوربند په ټینګېدو کې څومره او څه رول لوبولای شي.
په دې شک نشته چې دوی ټوله د اوربند غوښتنه کوي. مګر امریکا د فکر کوم په طالبانو باندې وګمره فشار نه راولي او یا هم نسی راوستلای چې کوم لازم دی. یعنی کته چې په نړیواله ټولنه کې وګوري طالبان تر ټولو چې زیات تاته غوږ دی هغه امریکا ته غوږ دی. اروپایي اتحادیه چې ډېر واضح دریځ لري د اوربند په وړاندې باندې او غواړي چې اوربند راشي. طالبان ډېر ساړه کې نور څه لري او هغوی فکر کوي چې دوی د افغان دولت طرفداران دي. نو په دې کې یوازې امریکا پاتېږي چې هغې کولی شي پر طالبانو باندې که یعنی وتوانی فشار راولي دوی کمې به کېدلی شي. دې نه علاوه د پاکستان هېواد دی چې پر طالبانو باندې بې نهایت زیات نفوذ لري او هغوی د فکر نه کوم چې ډېر د په اسانۍ د افغانستان د دولت سره کومک وکړي. چون چې په مذاکراتو کې پاکستان خپل د طالبانو او د امریکایانو تر مابین کوم رول چې وعدا کوي هغه ډېر مثبت و او هغه ډېر کومک وکړي. تاسو وګورئ د دې دواړو تر مابین اوس یو اوربند دی. مګر پاکستان د افغانستان د دولت سره عمر همکاري نه کوي لکه څومره چې د امریکایانو سره وکړل.
طالب ویان محمد نعیم په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی لخوا جګړه او بریدونه بخیر کم شوي دي. وایي چې موږ یوازې په دفاعي حالت کې یو. تاسو چې افغانستان حالات څاري دا خبرې څومره درته سمه ښکاري؟
وضعیت تر پخوا خراب شوی دی. امنیتي وضعیت حالات دې حد ته رسیدلی دی چې دښمن نه معلومیږي. که دښمن معلوم هم دی چې مثلا دا څوک دی د هغه شیوا او رنگونه نه دي معلوم. یو دوم دادی چې هغه چا باندې چې حمله کیږي هغه خپل نه پوهېږي چې ما باندې ولې حمله کیږي. یعنی ډېر زیات یو مخفیف حالت دی. زه یو شی غواړم چې ډیر واضح وایم، د طالبانو بریدونه پر دې باندې نه کمیږي چې دوی فقط یو برید کې خپل رول د هغې مسؤلیت وانخلي او یا خپل رول په هغه کې ووایي چې موږ نه وو دخیل. دلته طالبان ډېر غټ مسؤلیت لري د افغانستان په جنګ کې، او دغه ټول پر دې باندې راتللی شي، چون چې که دوی د نورو ډلو سره همکاري ونه کړي، حتی حمایه یې ونه کړي، نو هغه ډلې نه شي کولای چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. که طالبان خپل عملی نه کوي، دوی په باندې باور اوسي چې موږ عملی نه کوو، عملی مو کم کړي دي، نو دا څوک عملی کوي؟ افغان وژنه بیا هم جریان لري او ډېر په پراخه کچه باندې.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي و د بشري اور باندې امکان او د سولې اړوند موضوعګانو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لزایه، شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وویني.
خوستی خزی په قطر کې بین الافغانی خبرو ته هیلمن دي او غواړي په اول ګام کې دواړه خواوې په خپلو کې دایمي اوربند وکړي. دوی وایي یوازې په سرتاسري سوله کې هغه پرمختګونه او لاسته راوړنې خوندي کېدلی شي چې په ټوله کې افغانانو او په ځانګړې توګه ښځو د تعلیم او کار په ګډون نورو بیلابیلو برخو کې ترلاسه کړي دي. نجیب الله الوخیل له خوسته په دې اړه راپور رالېږلی.
خوستی خزی د افغانستان د جګړې لخکیل خواود اوربن غوښتنه کوي او وایي چې په اول ګام کې د افغان وژنه او ورانۍ ودرول شي. دوی زیاتوي په سوله کې د دې هیواد ټول پرمختګونه او په ځانګړي ډول د ښځو هغه لاسته راوړنې خوندي کېدلی شي چې په تېرو نولسو کلونو کې لاسته راوړي دي. یادې غوښتنې یو شمېر ښځینه فعالانو د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. مدني فعال نادیا باوري وویل دوی په قطر کې د سورې خبرو ته خوشبینه دي، خو په دې خبرو کې باید د ښځو شته لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د تعلیم او کار کولو حق خوندي شي.
من حیث د یوې خور او د یوې مور غوښتنه هم دا ده چې په تېرو اتلسو کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې موږ لرو، البته د خویندو په برخه کې، تعلیم په برخه کې، د کار کولو په برخه کې، دا په اوبو لاهونه شي دواړه خواوې اوربند قایم کړي، ځکه چې په دواړو خواو کې کسان مړه کېږي. دا موږ خویندو بچیان دي، موږ ورونه دي، او یو اتفاق او اتحاد دی افغانانو ترمنځ وي، تر څو د خپل وطن د آبادۍ او ښېرازۍ په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
خوستی فعالانی وایي یوازې په سوله کې ټول پرمختګونه او لاسته راوړنې خوندي کېدلی شي. مدني فعال همیرا نوري وویل
که موږ چېرته د سولې ارزښت اول وکړو، موږ یو چې سوله امنیت ده، سوله ورورولي ده، سوله سوکالي ده، او سوله کې موږ کړلی شو که نه چې د یوې مور مینه ترلاسه کړو، او سوله کې موږ کړلی شو چې خپل پلور ټول مسؤلیتونه پوره کړو، او سوله کې موږ کړلی شو چې د یوه وګړي په شکل سره د خپل هېواد ټول یعنې دندې سرته ورسوو. موږ د سولې
نسرین احسانی چې لته ونی ملسیزه د ښځو د حقونو او تعلیم ته د نجونو د حسونې په برخه کې کار کوي وایي د جګړې تر ټولو ستر زیان ښځې زغمي.
چې سوله نه وي، ښځه پنډه کېږي، ګوره کېږي، بې پلوره کېږي، بې وروره کېږي، نو د هر څه درد مصیبت مېرمنو ته رسېږي. سوله ډېره اړینه ده، ډېره مهمه ده، بالخصوص ښځو لپاره. موږ ډېر کوشش کړی دی او کوشش به بیا کړو تر څو سوله راشي.
د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وایي دوی داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقوق خوندي وي.
تر ټولو نه زیات ضرر خویندو ته او ماشومانو ته په جګړه کې رسېږي، ځکه کله چې یو ځوان شهیدیږي، څلور ښځې چې هغه یا مېرمن، خور، مور او یا هم لور متضرره کېږي. موږ هغه صلح غواړو چې د هر اړ هغه که مخالف لوره دی او یا هم خپله د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خویندو حقوق خوندي وي، په هغه کې د ماشومانو حقوق خوندي وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سپتمبر په 28مه د سولې نړیوال ورځ په مناسبت په خپل وینا کې له طالبانو د اوربان غوښتنه وکړه. د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د مکرر غوښتنو سره سره هم تر اوسه طالبانو د اوربان په اړه مثبت ځواب نه دی ویلی او پر ځای ویلي چې اوسمهال باید په افغانستان کې د جګړې پر عواملو خبرې وشي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
افغان حکومت وایي د سولې پروسه اوږده پړاوونه لري او دوی د هرې مرحلې د بشپړېدو لپاره پوره چمتووالی لري. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې ولسمشر اشرف غني پرون د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د سولې له هوکړې وروسته باید د طالب وسلوالو له شپېته زره تر یو لکه شل زره کسان راټول شي او ادغام شي. که څه هم ولسمشر وویل د طالب وسلوالو د جذب لپاره طرحه شته خو ارګ د دې طرحې په اړه بشپړ جزئیات نه ورکوي. طالبان بیا وایي دا له وخت مخکې بحث دی او د دواړو لوریو مرکچې پلاوی به پر دې ډول موضوعګانو اوږده بحثونه ولري. امید ظهیر مل او نور جزئیات.
کله طالبانو سره د سولې هوکړې وشي په سبب یې څه کیږي؟
حداقل باید بین 60,000 و 120,000 جنگجوی طالب جمع
خود افغان حکومت لخوا د طالب وسلوالو د جذب لپاره یاد شوې طرحه څه ده؟ ولسمشری معنی په دې اړه پوره وضاحت نه ورکوي. خود ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل دوی د سولې د هر پړاو د بشپړېدو لپاره پوره چمتووالی لري.
په سولې پروسه او خپلې مرحلې لري. د افغانستان حکومت د سولې د پروسې د هر مرحلې لپاره بشپړ آمادګي لري.
طالبان بیا دا موضوع د مذاکراتي پلاو په پریکړو پورې تړلی بولي. د دې ډلې وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې مورد باندې وړاندوینه نه کوو ځکه دا موضوع د مذاکراتي ټیمونو تر فیصلو پورې اړه لري. هغوی د همدې دپاره ناست په دغه ټولو مسایلو باندې بحث وکړي.
له سولې وروسته د افغانستان د نظام او حکومتوالۍ سربیره د طالب وسلوالو جذب یو له مهمو موضوعاتو دی چې تر ډېره پرې نړیوال بحثونه هم شوي دي. د افغانستان حکومت وایي د دې وړتیا او حوصله شته چې طالبان د افغان ټولنې برخه وګرځي. ولسمشر غني هم پرون د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل سوله زغم او یو بل مننې ته اړتیا لري او په کار ده چې اوس د تیرو په ورانیو تیګه کېښودل شي. خو آیا رښتیا هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د طالب وسلوالو د ادغام ظرفیت شته؟ که چیرې داسې وشي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به یې ګټه څه وي او ترخوا به یې د سولې تړون لا څومره بریالی شي؟ د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر مجتبا پتنګ ازادي راډیو ته د دې پښتنو په ځواب کې وویل اړینه ده چې د یوې ستراتیژۍ له مخې د ادغام پروسه عملي شي.
په دې کې باید وزارت دفاع، داخله، اول ضرورت خپل وسنجي. آیا موږ د اوس درې لکه درې نیم لکه اردوسې لرو او جمن که یو نیم لکه نور ورسره اضافه کېږي؟ دا ضرورت ده د افغانستان دپاره چې جنګ خطه کېږي دومره یو غټ تشکیل په یو غریب هیواد کې کنه ده ضرورت. آیا دا خلک چې جذبي مسلکي دي که غیر مسلکي؟ د دوی دپاره موږ کولای سو چې لنډمهاله او اوږدمهاله تحصیلي او تعلیمي کورسونه جوړ کړو که جوړ نه کړو یا دوی تجربه لري. او علاوه له هغه نه دوی که غیر له اردو پولیسو نه باید په نورو برخو کې سم وویل دوی ته د جذب زمینه مساعده.
د افغانستان د لوړ پوړی جنرال د ادغام لپاره له هر څه وړاندې یوه توافق شوې ستراتیژي مهمه بولي چې په پایله کې د سولې تړون بریالی کېدی شي. د افغانستان د ملي اردو د منحل کېدو یوه ترخه تجربه وړاندې هم شته خو اوس افغان حکومت وایي اجازه به ورنه کړي چې دا ځل تیر تاریخ تکرار او د افغانستان نوې جوړه شوې ځوانه اردو لمنځه ولاړ شي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
پکتیا کې یو شمیر معلولین او د شهیدانو وارثین یا کورنۍ وایي معاشونه په وخت نه ورکول کیږي او د روغتیا، کار او سرپنا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر لال آریوبی د همدې ستونزې د حل او د خیالي معلولینو او شهیدانو د موندلو په هدف د لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو ته په سفر وتلی. دغه وزیر وایي د هیواد په کچه په اټکلیز ډول 50,000 خیالي جعلي او تکراری نمونه چې د معلولینو او شهیدانو په نوم ثبت شوي وو پیدا کړي او ډېر ژر به یې له سیستم وباسي. په پکتیا کې زموږ همکار احسان آریان له یو شمېر معلولینو سره د خبرو په اساس باندې دغه راپور جوړ کړی.
دوست محمد اخونزاده په خپل معلول او د یو شهید ورور وارث هم دی. اوس د یوې ولس کسیزې کورنۍ سرپرست دی، خو د شهیدانو او معلولینو په ریاست کې د معاش له ورکړې، د دوسیو په تی مراحلو او دغه شان د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو وارثینو ته د سرپناه او کار په برخه کې د اسانتیاو د نه ورکړې له امله ډېر ګیلمن دی.
خپله فکر وکړه، یو لوړ پوړی چارواکی د یو دسترخوان پیسې د ورځې د میاشتې 6,000 روپۍ لري. یو معلول ته په کال کې 6,000 روپۍ ورکولای کېږي، هغه هم دوه کاله وروسته درې هغه هم وځنډېږي. آیا دا د معلول بچای تعلیم ته ضرورت نه لري؟ آیا د معلول بچای سرپانې ته، د معلول بچای ډوډۍ ته ضرورت نه لري؟ دا ټول مشکل دي، سراسر مشکل دي چې موږ ورسره مخامخ.
خو د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو وزیر لالودین اریوبی ازادي رادیو ته وویل چې د همدې ستونزو د لمنځه وړلو او دوی ته د اسانتیاو د رمنځته کولو لپاره د لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو سفر پیل کړی. د اریوبی په خبره د هیواد په کچه په اټکلیز ډول 50,000 خیالي جعلي او تکراري کسان پیدا کړي چې ډېر ژر به یې په نښه او له سیستم څخه وباسي او په دې سره به دولت ته 3 میلیارد افغانۍ هم سپما کړي. ښاغلی اریوبی دا خبرې د سه شنبې په ورځ په پکتیا کې ازادي راډیو ته وکړې.
په ټول هیواد کې نږدې 50,000 اسناد ممکن د دې پروسې په اخر کې جعلي یا خیالي یا تکراري یا هغه څه وخت پوره شوی دی له سیستم نه وویستل شي، او دا به د دولت لپاره نږدې 3 میلیارده افغانۍ سرپجوي وکړي. په دې حساب چې دا پیسې به بیا موږ د معلولینو لپاره، د شهیدانو کورنۍ لپاره، په نور عرصو کې په مصرف ورسوو.
د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو وزیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټول هغه معلولین او د شهیدانو ورسین چې د محل له دوی سره ثبت غواړي، د یو برېښنایي سیستم له لارې په یو ډیټابیس کې سره راټول او ثبت کړي، څو د هغو کسانو مخنیوی هم وشي چې په غیر قانوني ډول د نور حقونه ترلاسه کوي. د خبره که څه هم اوس مهال د نظامي شهیدانو د وارثینو او معلولینو د ثبت لړۍ پیل شوې، خو ډېر ژر به په ملکي برخه کې هم د کار پیل کړي چې ورسره به هغه اندېښنې او ستونزې هم له منځه لاړ شي چې د مهال په ملکي او نظامي برخه کې د شهیدانو وارثین او معلولین ورسره مخ دي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 8 دقیقې دی. راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. په امریکا کې د کووید 19 د ناروغۍ له امله د مړو شویو خلکو شمیر نږدې 2,00,000 ته پورته شوی دی. په ټوله نړۍ کې بیا په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 1.5 میلیونه اوښتی دی. په اروپا کې د کووید 19 یوه تازه څپه خپره شوې او ګڼو هیوادونو ځینې مقررات وضع کړي دي. په دې اړه احمد شیبار یو راپور لري.
په اوسط حساب هر ورځ په متحده ایالاتونو کې د کرونا د قربانیانو شمیر تقریبا 800 ته رسیږي. دا شمېره د اپریل په نیمایي کې په 24 ساعتونو کې تر 2,800 لوړه وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د روغتیا ډیرو متخصصینو د کرونا په پیل کې په دغه هیواد کې داسې وړاندوینه کړې وه چې دا وبا به تر 2,00,000 پورې امریکایان ووژني. اوس د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې تر ورځې پورې د قربانیانو شمیر 1,99,915 ته ورسید. ولسمشر ټرمپ وویل د کرونا وبا مو کنجسته کړې ده او موږ عالي هڅې کړې دي. انتقاد کوونکو تور پورې کړی دی چې ولسمشر ټرمپ د دې وبا د مخنیوي لپاره لکه څرنګه چې په کار وجدي هڅې نه دي کړې. بل لور ته په اروپا کې اسپانیا، فرانسه او بریتانیا د هغو هیوادو په کتار کې دي چې د ډېرو متخصصینو په باور دا اندېښنه شته چې په مني کې د کرونا له دوهمې څپې سره مخامخ شي. د همدې لپاره یو شمېر هیوادونه مجبوره شوي دي چې بېرته بندیزونه ولګوي. په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو د کرونا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو کچه لوړه کړې ده. تمه ده چې نن د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د سختو بندیزونو اعلان وکړي. د فرانسې پلازمینه پاریس او د فرانسې یو شمېر نورې سیمې هم د کووېډ 19 ناروغۍ په تور لست کې داخلي شوې دي. اوس چې هر څوک له پاریس او د فرانسې له یو شمېر نورو سیمو بل ځای سفر کوي، باید د کورونا ویروس د منفي ازموینې پاڼه ورسره وي. په فرانسه کې د روانې اونۍ په پیل کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمېر تر 13 سره واوښت. د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې سیمه ییز حکومت له پوځ څخه مرسته غوښتې ده تر څو د خوارانو بازارونه وتړي. هلته مخکې اعتراضونه شوي وو. اسپانیا په مارچ او اپریل کې د کورونا د لومړۍ څپې پر مهال په زرګونو پوځیان ګمارلي وو چې له ملکیانو سره مرسته وکړي. په اسپانیا کې په کورونا ویروس د نویو اخته کسانو شمېر نږدې 1500 ته رسېدلی دی او د نویو مثبت پیښو له لسو نږدې څلورمه برخه په پلازمینه مادرید کې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې دی. صالح محمد صالح سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ په افغانستان کې د اوربان د ملاتړ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی دا خبره نن د ملګرو ملتونو 15 عمومي غونډې ته لوړاندې په ستسوي ویډیو وینا کې وکړه. د غور یو چارواکی وایي چې نن ترې وسلول نشتی وروسته د غور کابل لوی لار وتړل سو. د غور دولت تیار ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته نن سهار پای سو چې اوسم روانه ده. د کورونې چار اوس راتوي درې کسان د دو شوزو پړاندې د ناوړه چلند په تړاو پوځي ترنولۍ ته ور وپیژندل سول. دغه وزارت وایي دا اقدام د هغې ویډیو تر خپرېدو وروسته وسو چې پکې ظاهرا یو کس د پولیسو په حضور کې پر دو شوزو ګزارونه کوي. په غزنی کې په دو پیښو کې د دولت 19 مخالف وسله وال وژل سوي دي. بلخوا د کندهار پولیس وایي په تخته پل ولسوالۍ کې د سرې قطعې د مرستیال په ګډون 8 وسله وال طالبان په نښته کې وژل سوي دي. د بدخشان پولیس وایي د درویو ولسوالۍ لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال په یو وسله وال نشته کې وژل سوی. د هلمند د والی ویان تاییدوي چې په نادالي ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس خپل ځینې ملګري په ډزو وژلي. د والی ویان وایي په پیښه کې درې پولیس او ځینې نور ټپیان سوي، خو یوه سرچینه وایي چې په دې پیښه کې د یو قمندان په ګډون 15 پولیس وژل سوي. د پاکستان په کراچۍ کې محکمې دوه کسان په یوه فابریکه کې د اور لګېدو په تړاو په مرګ محکوم کړل. په 2012 میلادي کال په هغه اور لګېدنې کې د نساجي فابریکې تر 2 زیات کارکوونکي مړه سوي وو. او یو ایرانی وګړی چې په نومبر میاشت کې د حکومت ضد اعتراضونو کې برخه اخیستې وه د تهران په یو توقیف ځای کې مړ سو.
د خبرونو د تفصیل د لیدلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشه. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په هرات کې د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت د پارا اولمپیک ورزشي سیالۍ نن پای ته ورسېدې. دغه لوبې د تېرې شنبې په ورځ پیل شوې وې. د دغه ولایت د ورزشي ادارې مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په دریو برخو کې ترسره شوې. په یادو لوبو کې ویلچر، باسکټبال، اتفاق، هریوا او هریروت ټیمونو برخه لرله. لوبه د نجونو له لوبډلې هریوا او له هلکانو اتفاق لوبډلې وګټلې. د لوبې غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. د کندهار په مرکز کې په لومړي ځل نن د بوست غوره لیک د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د بوست زون د کرکټ سرپرست رئیس احمد ضیا ازادي راډیو ته وویل چې په یاد لیک کې 15 لوبډلې برخه لري. د نوموړي په خبره یادې سیالۍ به 8 ورځې دوام وکړي. او د آی پی ایل کرکټ لوبه په دوام. نن ماښام 6:30 بجې د راجستان رایلز او چنای سوپر کینګز ترمنځ لوبه ترسره کیږي. د تیر ورځې په لوبه کې د رایلز چیلنجرز بنګلور او سن رایزر حیدرآباد کرکټ لوبډلو ترمنځ ترسره شو چې بنګلور کرکټ لوبډلې په 16 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 113 منډې وکړې.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه.
نیمه نړۍ
در دمیان خلیم را بندی ولگولی
امریکا کمپانی ته زده مال تر لیگه ما من په څلور سالویخ ملکو کې کار کوو
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د چارواکو خزو کاری صلاحیت دی چارواکی خزې څومره په خپل کار کې اجرایی واک لري
افغان میرمنې د هاشي څخه ماتن تراغلي دي او دوی په حکومت کې مهم دنده تر سره کوي او د خپل دندو په مطابق پوره صلاحیت هم لري
آیا چارواکی خزې په خپل کارو کې لورکړشوي واک راځي دي
د پروژې تطبیق زما په غاړه وو اما ما هیڅ صلاحیت نه درلودله اته د یو ګارد یوې ورځې رخصتي صلاحیت مې هم نه درلودله چې ما ور کړی وای
که چیرې دې خزې ته په سپارل شو چارو کې خندونه پیدا شي داسې اداره شته چې دغه شکایتونو ته ورسیږي
داسې ځانګړي ادارې او سیستمونه وجود لري چې په دغه حالت کې هغو ته مراجعه کیدای سي او شکایت درجېدای سي تر څو د دوی شکایت وڅېړل سي
دا ټولې پوښتنې او ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري اوس په راپور له وګمې جبرخیل څخه واورو
نجیب فیض هلمندی چې د یوې نه دولتي موسسې په خوانی کارکون کې ده په خپل کاری چاپیریال کې د زینو ستونزو له امله خپل دند استعفا ورکړې نجیب فیض هلمندی زیاتوي چې د موسسې افغان نارینه وو چارواکو یې د دې په کاری صلاحیتونو کې له حده زیات لاسوهنې کولې او هغه یې خپل اجراءات ته نه پریښوده نو له همدې امله یې دند پریښوده
زه ولایتي منیجر وم او ریجنل منیجر بیا یو بل سوی اوناری نو طلبه کارونه زما پر غاړه وو مثلا ولایتي سفرونه په ډیرو مشکلاتو به ما کوله کارونه به ما تنظیموله د پروژې تطبیق زما په غاړه وو اما ما هیڅ صلاحیت نه درلودله اته د یو ګارد د استخدام صلاحیت نه درلودله اته د یو ګارد د یوې ورځې رخصتي صلاحیت مې هم نه درلودله چې ما ور کړی وای
د نجیبی په څیر ځینی نور کسان هم ادعا کوي چې په لوړو څوکیو ګمارل شوي ښځې په خپل کار کې اجرایوي واک نه لري په سیمبولیکه بڼه ګمارل شوي او د پرېکړو واک د نارینهوو چارواکو په لاس کې دی دوی زیاتوي چې دغه ښځې د نارینه چارواکو د سلا او مشورې پرته په خپلو چارو کې اجراعات نشي کولی او خپلواکي نه دي که څه هم یو شمیر چارواکې ښځې د آزادو سیالیو له لارې دغو څوکیو ته بریالۍ شوي دي او لوړې زده کړې هم لري په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی ملاله اسحاقزی هم د خزو په کاری اجراءاتو کې د نارینه چارواکو لاسوهنه تاییدوي او په دې اړه زیاتوي
یو شزه ک ډاکټره می متاسفانه چې دوی ته دغه نه ورکی او جن ورکی دوی ته دغه امکانات نه برابرې دوی په کارو کې مداخله کوي نه غوړي چې دوی مخته ولاړ سي اته ز تاسو ته پجرات ویل سم پاز مش خوند چې ریاست جمهوریت ځان کاندید کړي وو مش تماس ورسره نیولله د دوی سره مجلس مو کول هغه ویل چې ازما په مختلفو چارو کې ازما خوند مداخله کوي یعنی کزه یو بیان ورکوم ازما د بیانې دغه ورق ته ګوري مخالفت کوي چې په دغه مورد وو باسو کې په دغه مورد کې باس ما کوه اته په کلیه غوستلو کې لا مداخله کوي هلدا چې هغه ولسمشتي ته ځان کاندید کړي وو یعنی هغه غوښتل چې د افغانستان د آینده حکومت لپاره یو رئیس جمهور راسي
د افغانستان په اوسنی نظام کې خځې په مختلفو چارو کې په دندو مارل شي بيدي څمو د وړاندې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون لخلي په رپورټونو کې ویل شوی و چې د خزو شتون له 2013 کال تر 2016 کال پورې په دولتي ادارو کې تر 13 سلنه پورې ورسیږي له دغه رپورټونو سره سم په ورستیو کې د جمهور رئیس د یو فرمان لمخې د هر ولایت معاونینې ښځې ټاکل شوې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو له لاسه تللي حقونه لکه زده کړې له کوره د باندې د کار حق او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی په هیواد کې د موقتي ادارې له رامنځته کېدو سره تر یو حد په پام کې ونیول شول او له هرې لوري د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو غږونه پورته شول. خو د بشري حقونو مدافعین وایي چې د څه کم شلو کلونو په اوږدو کې د ښځو د حقونو په برخه کې پر پرمختګ سربیره اوس هم ډیر کار ته اړتیا ده. د ښځو د ملاتړ لپاره د ښځو چارو وزارت کار کوي چې له وزیر نیولې تر نورو کارکوونکو یې ټولې ښځې دي. خو بیا هم اکثره کسان د دغه وزارت پر کارونو انتقاد کوي او دا وزارت یوازې یو پالیسي جوړونکی وزارت بولي. په دې موضوع مو د ښځو چارو تخنیکی او پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردک سره خبرې کړې دي.
د موږ وزارت د پخوانه د پالیسۍ ساز وزارت په نامه مشهور دی. ځینې نور وزارت خانیم دي چې پالیسۍ ساز ورته ویل کې او موږ هم، مګر موږ د پالیسۍ د جوړونې تر څنګ موږ نور کارونه هم کړي دي چې اجرایوي کارونه دي. خو خلکو ډېره توجه نه ده ورته کړې، یا د دولت رهبرۍ پخوا د وزارت د نور وزارت خانو په پرتله ډیره توجه نه ورته کیده. خو اوس مختدا ودار کړل شوی ده چې موږ په ډیر قوت به سیاسي حمایت ولرو د هیواد رهبرۍ نه، او دغه د موږ عملي کارونه به نور هم تقویه کیږي، د موږ اجرایوي کارونه. مثلا زه تاسو ته مثال په توګه درته ویلی شم چې کله چې موږ د یوې پروژې نه چې د ښځو دپاره خدمات وړاندې کوي یا د یوې برنامې نه نظارت کړو، خپل نظرونه ورکیو، خپل نظرونه وړاندیزونه ورکیو او خپل گزارشونه شریکیو، د دې د بهبود لپاره د خپل یو اجرایوي کار دی.
پر لوړو څوکیو اکثره ګمارل شوی ښځې د جمهور رئیس د فرمان په بنسټ مقرر شوې دي. د بیلګې په توګه د والیانو مرستیالانی چې په وروستیو څو میاشتو کې د جمهور رئیس د فرمان له مخې وګمارل شوې، خو دا چې دغه ښځې په کاري پریکړو کې څومره د دولت ملاتړ لري، دا به د جمهور رئیس له ویان مرستیالې دورانی وزیرې څخه واورو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت تل د هڅه کړې ده چې افغان مېرمنې ځواکمنې شي او په خپل وړتیا باندې په حکومت کې مهمې چارې پر مخ بوځي. لنی کمرغه اوس افغان مېرمنې د هاشي څخه ماتن تر راغلې دي او دوی په حکومت کې مهمې دندې ترسره کوي او د خپلو دندو په مطابق پوره صلاحیت هم لري، او د دوی د پرمختګ او همدارنګه د صلاحیتونو پر مخ هیڅ نوع خنډ هم وجود نه لري، او د افغانستان حکومت دوی تر څنګ ولر دی.
د افغانستان په اساسي قانون کې ښځې او نارینه له یو ډول مکلفیتونو او حقونو برخمن دي. جنسیتي توپیری چلند په کلکه معنا شوی، او د قانون له مخې هر هغه څوک چې د دې هیواد د هر وګړي په وړاندې زور کاروي له قانوني چلند سره به مخامخ کیږي. په دې اړه چې ښځو ته په خپل کاري چاپیریال کې د دوی د دندې له صلاحیت سره سم د پریکړې حق نه ورکړي کول کیږي، د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنتي له استاد ظریف عالم ستانکزي سره مخابري کړي دي.
د عمومي خدماتو کارکونکي د قانون پر بنسټ وظایف ورته سپارل کیږي، او د ادارې او د دې ترمنځ یو قرارداد د سړي قرارداد پر بنسټ دوی وظیفه اخلي، او د وظیفې په مقابل کې صلاحیت کسبوي چې هغه خپل اجرات د وظایف او د لایحې پر بنسټ ورته سپارل شوی د هغه صلاحیتونه خپل اعمال کی. نو درې اصل سه وظیفه ده، صلاحیت ده او مسئولیت ده، دا لازم ملزوم دی او بل په اداري اصل کې د عامه خدمتونو د موظفینو لپاره دی. بنان هیڅوک حق نه لري چې دوی له قانوني کړنو نه یې د وظایف او د لایحه پر بنسټ او د کارکونکو د قانون پر بنسټ ورته ورکول سوي لغونه غوي مانی سي او غوي غو کارو ته پرې نه کړي. د وظایف او د لایحه پر بنسټ د 401 ماده د جزا کود پر بنسټ باندې نقض د قانون کړي او مسولیت کسبي.
د هیواد په مختلفو ادارو کې خځې کار کوي او په دندو بوخت دي. هغوی کله لخپل دندو خوشحالي او ډېرې وختونه د یو لړستون زول کبل نه خوخي دي. د خځو د کاري واک په اړه عام خلک څه وایي دا به د حقوق خبرو کې واورو.
زمانم عبدالرحمن حمیدی د لغمان ولایت اوسیدونکو، د خزو د ګمارنې په حق له زدومره ویل شم چې په دولتي اداراتو کې خزي ګمارل شوې دي، مګر خغمره توقع چې موږ ترې نه لرو، خغمره دوی ته وظیفوي صلاحیت نه دا ورکړ شوی.
زمانم حبیب الله دی د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکو. خزي په حکومت کې کار کوي خو دوی ډیر واک نه لري. په نوم باندې رئیسان او وزیران دي خو واک نه لري.
د خبرونې په دې برخه کې به زموږ د همکاري مرکه واوري چې د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو د کلتور له رئیس اغلی محبوبی بابکر خیل سره پر همدې موضوع کړی ده.
اغلی بابکر خیل، اوس مهال خزی په خپل کاری چارو کې څومره واکمن دي، یعنی خپل کاری صلاحیت تر کومه دی عملی کولای شي؟
په دولتي یا غیر دولتي پوستونو کې داسې پیاوړي خزی شته چې د خپل صلاحیت خاوندان دي، ځکه خزی دا توان لري چې کوم مسؤلیت دوی ته وسپارل شي هغه په ښه توګه سرته رسوي. خو د دې تر څنګ د ښځو مخ ته ننګونې هم شته چې ښځې له ستونزو سره مخ کیږي، خو د ستونزو او ننګونو سره سره بیا هم په اکثره کاري چارو کې ښځې تر خپلو مسؤلیتونو وتلي او خپلو کاري صلاحیتونو نه په سمه توګه ګټه اخلي. زموږ په ټولنه کې زاړه دودونه تر قوانینو لومړیتوب لري. د دغه چارچلن بدلون کلونه کلونه وخت غواړي چې د ښځو په وړاندې حساسیتونه کم شي. په داسې حال کې ښځو ته پکار ده چې د حقونو د اعاده کولو لپاره لاس پکار شي. بل نظر مې دا دی، له بده مرغه اوس هم په دولتي ادارو کې داسې کسان شته چې د ښځو له دندو سره مخالف دي او نه غواړي ښځې په لوړو پوستونو کې کار وکړي، او همدې علت تر څنګ نور ځینې عمده عوامل هم شته چې ښځې په کاري چارو کې سمبولیکې شوې دي. یو عمده لامل چې د ښځو رول یې سمبولیک کړ، هغه د ښځو د ژوند په ښه کولو په لړ کې تر ټولو ناکامه پروسه لنډمهاله پروژوي سیستم و چې له دغه سیستم څخه د نظارت او نتیجې غوښتنې پروسه شفافه نه وه، او اکثره وخت ښځو ته د کاري توازن په خاطر سمبولیک چوکۍ ورکول کیږي، چې دا کار د دې لامل دی چې ښځې په کاري چارو کې مستقلې نه وي.
ښځې باید څه وکړي چې دوی په خپلو چارو کې خپلواکي واوسي؟
که ښځې په اساسي توګه ځواکمنې شي او د هغوی له کارونو سم نظارت وشي، نو دې کې شک نشته ښځې به خپلو چارو کې خپلواکې وي. ښځې د ټولنې د یوې پیاوړې طبقې په توګه اوس مهال د هرې دندې له بوجه وتلی شي، او د دې وړتیا لري چې په لوړو پوستونو کې کار وکړي. د لوستو ښځو د ځواکمنتیا یوه لاره دا ده چې دولت د کاري چوکاټ په ټولو برخو او په کاري پوستونو کې هغوی ته د کار کولو برابر حق ورکړي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د چارواکو خزو په کاری واک جوړ شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ لره چې سوله وینی او خوند ترې واخلی. کراغله اوس حاضره خو د غلو ښه سات تیر دی، نه یې څوک نیسي او نه کار پرې لري، تر دې چې سړی د کور له دروازې تعقیبوي او هر څه ترې اخلي او بیا یې یو دوه ډز هم ولي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واوري.
اوس پام وکئ خبرونو ته.
نتقان،
خستخان، دړو
او خرمایی سنزله. د خبرونو تفصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې لندن نیویارک ساختمانی شرکت د یو خوانځي نوې جوړه کړې ودانۍ له 15 میاشتو ګرانټۍ سره مربوطه ارګان ته تسلیم کړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د لندن نیویارک شرکت عمومي رئیس ډاکټر ماڼیوال وویل چې له دې وروسته به زموږ شرکت خپلې جوړې کړې ودانۍ له ګرانټۍ سره مربوطه ارګانونو ته تسلیموي، ځکه چې موږ په خپل کاروبار باور لرو او هڅه کوو د خپلو کارونو معیار نور هم لوړ کړو. هغه زیاته کړه چې که د بل ښوونځي د ودانۍ جوړولو قرارداد ورسره وشو، نو دا ځل به د 1.5 میاشتو د ګرانټۍ ورکولو تعهد وکړي. د ساختمانی چارو ماهرین وایي چې دا ډیر ښه کار دی، خو د ګرنټي ورکولو موده که لږ نور هم اوږده شي نو ښه به وي، ځکه لا اقل نه میاشتې خو باید وي چې د زده کوونکو د تلفاتو خطر کم شي.
حکومت به ډېر ژر له پیسهداره قرضاره بندیانو سره د کار او سوداګرۍ د پرمختیا په خاطر د څو غټو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي. در په در آژانس خبر راکوي چې دغه کار د پیسهداره قرضاره بندیانو د روحیاتو لوړولو او د سوداګرۍ په کار کې د پرمختګ لپاره کیږي، او په دې ډول حکومت غواړي چې له خپلو قرضاره بندیانو څخه هم د هیواد په پرمختګ او ترقۍ کې ګټه واخلي، ځکه د غټو غلاو کوونکي بندیان د کاروبار ښه تجربه لري او کولی شي د اقتصادي پرمختګ په چارو کې ګټور تمام شي. دا چې دغه د غټو غلاو او غټو قرضونو قرضداره بندیان به خپلې پروژې له زندانه د انټرنیټي اسانتیاو پر مټ پر مخ بیایي او که به ازادیږي، چارواکي پټه خوله پاتې دي.
او وروستی خبر دا چې د پنځمې ناحیې د مخورو شورا د کمپنۍ میرویس میدان لوی وارد د کثافات وارد په نامه ونوماوه. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې ګڼو مخورو کلنرانو او د کثافاتو وړونکو کارکوونکو خپلې علمي او غیر علمي ویناوې واورولې، او د دغه واټ نومول یې په نیک شګون وشمیرلو. خبر زیاتوي چې د کمپنۍ میرویس میدان د څلور سرکه دواړو غاړو ته په خروارونو کثافات پراته دي، او له دا څو کلونو څخه چا د ثواب لپاره هم لاس نه دی وروړی، او ډېر ژر به د کثافاتو دغه اوږده ډیرانونه سره ونښلي او د سرک دواړو غاړو ته به د کثافاتو نوي سړکونه تکمیل شي. د کمپنۍ میرویس میدان د کثافاتو واټ د کابل ښار ډېره یوه قیمتي او کامیابه تحفه ده چې کابل چوروالۍ رامنځته کړې او د لا غټېدو په تمه یې ده. خبرونه خلاص شوه.
د ډالرو له سیلا سره د سوالګرو شمېر هم زیات شو. ډالر لاړل خو سوالګران هماغسې په سرکونو او کوڅو ګرځي لکه داسې.
وروره، یو لسګون خوراکه بچیان مې وږي په کور کې ناست دي، خدای دې د مړو مخ ته ودروه، خدای دې بچیان در لوی که.
واخله
دا دوگون؟
ولی دوگون کم دی؟
تو خدای دوگون هم پا پیسو که سبی دی پا دوارو پخو و سو جاول هم ندر کمی.
ها داغ دوارو پی نوری هم واخلا و داستان دی بس که، او سوالگرم سما محکمه در سره کمی.
ارمان من داغ لکس موتر دی که خدای در کلی دی تیستر وزی سلور افغانی شرمیزی هم نه خبری لام تکوی دالر پا چو دی، او ته سوالګر خوار ته څلور افغانۍ ورکوې؟ زه به پنځه افغانۍ درکړم، زه مخکې پرته که ځه ولاړ سه.
دا له څه بلا سره مخامخ شوم؟ اوس په زور پیسې غواړي؟
په بلا دې وهم، خدای دې دغه موټر در څخه واخلي، د خدای هم قربان سم تا غوندې سخت سړي ته کوروزن درکوي، زه در باندې چپه دیسي ما بندوه شیشه دې.
دا چال دی اوس سوالګر هم په زور پیسې غواړي، ته به وایي چې د پلار حق دی را سره.
بی بی اے بی بی اے بی بی جانی، د خدای په نامه یو زرګون خوراک، خدای دې د بچو مخ ته ودروه، خدای دې ارمانونه پوره کړه، موږ فقیرانو نازوي چې الله تاسو ونازوي، خدای دې خوشاله ساته.
ها فقیر وروره دغه لسګون در واخله.
لسګون؟
هو ولې لسګون لا کم دی؟
زه د درې ملنګ یم، په لسګون پزه هم نه پاکوم، زرګون راوباسه.
ها دغه بل لسګون هم واخله، شل افغانۍ سی بس زتی.
نه بی بی له زرګونه کم نه اخلم. یالا مده یالا مده
زنه چې نه اخلی می اخله، خی اړتیا ورته نه لري.
ورکیګه په منه شل افغانۍ ته ډالر ته واړه چې څو سنټه کیږي.
ته نو اوس په ډالر واړوي، تا ته ټول خلک مستحق کری، لدی وروسته به په خوب کې مونوینه. هغه در سره پیسې دې خوندې ساته،
چې څوک دې سکونه تخته یې د درې ډالري ملنګه
دادا مخ دې ورکوا.
اوس دغه دیونی فالم واوري.
شنبه
د شنبه پورا زیګیدلی کلنران دی لسوارلیو د زیات کرایه خستلو شوق نه کوي، زکه کې د شپ کوم بد مغز برابر شي چې نه به بیا غخونه روخ پاتې وي او نه پختي. دا هغه په ځای دی د موټر له خاوند څخه د خپل جیب خوکی، خو په دې شرط چې جیب یې په پرتاګه کې خوي وي. یک شنبه
د یک شنبه پورا زیګیدلی خون کې دی اټس کله هم د تنخواه د لوړېدو تمه نه کوي، ځکه تر هغو چې مشاورین وي د ښوونکو او مامورینو د تنخواګانو د لوړېدو هیڅ امکان نشته. که نه مني پوښتنه دې وکړي چې د یو مشاور تنخواه د 1500 ښوونکو له تنخواه سره برابره ده که نه. نو چې سل تنه مشاوران هم وي د ښوونکو د تنخواه لوړېدو سوال نه پیدا کیږي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلی هغه چارواکي چې میرمنې او بچیان یې لا تر اوسه په بهر کې اوسیږي تر نورو ډېر هوښیار دي، ځکه هم به په بهر کې ځانونه ورسوي او هم به له ځانمرګو بریدونو او چاودنو په امان کې وي. که یې خپل هم زړه په تنګ یا برطرفه شو په یوه منډه به ورشي او په تیار کور به کینی. سه شنبه
د سه شنبه پورا زیږیدلی ګدایان او سوالګر دی له دې وروسته لسګون او شلګون نه غواړي، ځکه چې ورځ پر ورځ ډالر لوړیږي او د افغانۍ قیمت کته ځي. ښه دا ده چې سوالګر هماغه یوه افغانۍ هم په ډیرو حساب کې او خوشحاله دی اوسي. اسې خو هم څوک په سوال نه مړیږي، ځکه که مړیدی نو اوس به افغانستان د نړۍ له ډیرو مړو هیوادونو څخه و. چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلی رشوت خواره باید د رشوت پر وخت له کبر کولو ډډه وکړي او دا دې نه وایي چې دغه نوټونه زاړه دي نه یې اخلم، ځکه دغسې وختونه کله کله راځي چې نه پوښتنه وي او نه تفتیش. نوموړي باید تل متوازی او قانع اوسي، آن د پور له رشوتونه دې هم غاړه نه غړوي، ځکه وایي چې په کارغه دې پور وي هم ښه دی، خو په دې شرط چې کارغه ژوندی وي. پنجشنبه
هغه ښاغلي چې د پنجشنبه په ورځ دنیا ته راغلي ډېر احتیاط دی کوي چې له سر خریلو او ګیرې خریلو نه د ایس ناروغي ورنه شي، ځکه بیا به په یوه ماشه زر قسمه خوري چې له ککړې چاړې راغلي خو څوک به یې نه مني. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلې مېرمنې دې په میړونو ډېر ظلم نه کوي، چې خدای مکه پټ له کوره ونه تختي او یا له کومې بلې سره د یارۍ مزه وغځوي. د ظالمو میرمنو میړونه همدغه دوه لارې لري، یا به له کوره تختي یا به بله ښځه کوي. په دغه ورځ زیږیدلي میړونه دې هم حق او ناحق د فلمي نجونو صفتونه نه کوي، ځکه کیدای شي میرمنې یې ګمان وکړي چې میړه یې له دې نه په ښایسته و پسې ګرځي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
د کوثر لجام را بهدلې اوبا ها د یقین لغیری راز جدلې لحظه تاپ کی چموندلی ماپ کی څورکړی دایې تقدیر خړلې دایې نصیب وجلې کد ټپونو کورې تاپ کی غم مندلې
زدد دور انسان ما پک تور کڑی داستا پراندی گلی مامی ددوارو ستر گتر ورکڑی دتا قتلی نشم دتا جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات راہنو لگی یاد دیش کی ہمی ولی نشم
thought.